خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم بودین. 8 صبح وقت کابل شد، حالا هم در نیم ساعت در مجموعه خبری با اسمت ساروان باشید.
ډیر زیات مننه قدرمنو اوریدونکو. اته بجی دی په دیخ پرونه کې امریکا ته تر سفر مخکې د افغانستان د ولسمشر او اجرایی رئیس د سفر په ارتباط راپورونه لرو. تر دې سفر مخکې دواړو یو ګډه مقاله لیکلې. د دې مقالې غټه کې هم درابرو، خو تر هر څه مخکې توجه وکړي د دې سات خبرونو ته چې اجمل تورمن وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې هیواد یې له عملتي نظره له سخت پسرلي سره مخامخ دی. د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو د افغان حکومت د لومړي مرستیال د وژلو د هڅې مخه ونیوله. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د یمن ولسمشر ژمنه وکړه چې په خپل هیواد کې به د ایران د نفوذ په وړاندې مبارزه وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې هیواد یې له امنیتي نظره له سخت پسرلي سره مخامخ دی. ښاغلي غنی دا خبره پرون د امریکا متحده ایالات ته تر څلور ورځني سفر مخکې په کابل کې وی خبري غونډه ته وکړه. ولسمشر غنی ومنله چې د اسلامي دولت وسلوال سخت دریځه ډله په افغانستان کې د نفوذ د پراختیا په حال کې ده. د ښاغلي غنی په قول ویل شوی چې د دې ډلې ځانګړتیا دا ده چې خپل ټول سیالان تر ستوني تیروي. د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو د افغان حکومت د لومړي مرستیال د وژلو د هڅې مخه ونیوله. د افغانستان ملي امنیت وایي دوی پرون په جوزجان کې یو کس نیولی چې د بزکشۍ په لوبه کې د برخه اخیستلو پر مهال یې د خپل اس په زین کې بم پټ کړی و او غوښتل یې چې په ښاغلي دوستم حمله ترسره کړي. د بزکشۍ دا لوبه د نوروز د میلې پر مهال کې ده. د ښاغلي دوستم ویاند سلطان فیضي د نیول شوي کس په اړه ویلي چې شل کلن دی او ګل احمد نومیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پاړس نوی نومال وزیران د باور رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ور وپیژندل. د جمهوری ریاست د اعلامیې له مخې همایون رساد د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ته د نومان، عبدالباری جهانی د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته د نومان، اسدالله زمیر د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت ته د نومان، محمد ګلاب منګل د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ته د نومان، انجینیر محمود بلیغ د فوایدامې وزارت ته د نومان، عبدالستار مراد د اقتصاد وزارت تدرومان، ډاکټر محمد الله بتاش د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت تدرومان، اسد الله حنیف بلخی د پوهنې وزارت تدرومان، سید سادات منصور نادری د خار جوړونې چارو وزارت تدرومان، ډاکټر عبدالبصیر انور د دې وزارت تدرومان، پوهنیار عبدالرزاق ویدی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت تدرومان او علي احمد عثماني د اوبو او انرژي وزارت تدرومان په توګه معرفي شوی دی. پښپاړه سنومان وزیرانو کې څلور خزینه نوماندان هم شته چې میرمن دلبر نظری د خزو چار وزارت ته د نوماندې، پوهندوی میرمن سلامت عظیمی له نشئی توکو سره د مبارزې وزارت ته د نوماندې، ډاکټر فریده مومن د لوړو زده کړو وزارت ته او ډاکټر میرمن نسرین اوریاخیل د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چار وزارت ته د نوماندې په توګه معرفي شوې دي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت مخکې اتلس نومان وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړي ول چې یوازې اتو کسانو د اعتماد رایه ترلاسه کړې وي او نورې رد شوي وه. د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو د کمیسیون مشر شکریا بارکزی وایي چې نوموړی کمیسیون به ډیر ژر خپل کار پیل کړي. دی وایي د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستل ضروري و او د 1993 کال له انتخاباتو وروسته د افغانستان خلک په دې پوه شول چې باید جدي اصلاحات رامنځته شي. میرمن بارکزی تیره ورځ د ولسمشر لخوا د کمیسیون د مشرۍ لپاره انتخاب شوې ده. د ارتخاب په همدې اړه په خبرې شوې یوې اعلامیې کې ویل شوي چې دا کمیسیون د بنسټیزو اطلاعاتو د راوستلو، د خلکو په مشرۍ پر مختلونکي نظام، د قانون د حاکمیت او انتخاباتي لانجو د مخنیوي په مقصد جوړ شوی دی. خو په اعلامیې کې د کمیسیون د صلاحیتونو په اړه څه نه دي ویل شوي. او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د یمن ولسمشر ژمنه وکړه چې په خپل هیواد کې به د ایران د نفوذ په وړاندې مبارزه وکړي. عبدالربو منصور هادي په یو تلویزیوني وینا کې پرون وویل چې د حوثیانو په مرکز او د هیواد په شمال کې به د ایران د بیرغ پر ځای د یمن بیرغ پورته کړي. د اوسیشیا ملیشا تورن کړ چې یمن ته د تهران مفکوره وروړې ده. د ګورستان په مرکز تبلیسی کې پرون په زرګونه تن راغونډ شول او د حکومت ته استعفا غوښتنه یې وکړه. دا مظاهره د ګورستان د پخوانی ولسمشر میخایل ساکاش ویلی په بلنه جوړه شوې وه. ساکاش ویلی د یوې ویډیو له لارې اعتراض کوونکو ته ویلي چې ګورستان له هغه دولت وژغوري چې د ده په وینا ګورستان به تباه کړي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن په یمن کې پر حالاتو د خبرو لپاره بیړنۍ غونډه وکړي. دا غیر اعلاني غونډه وروسته له دې کېږي چې د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي د امنیت شورا د 15 دایمي غړیو د فوري مداخلې غوښتنه وکړه. هادي پرون تور ولګاوه چې حوثي شي عملي شو چې د یمن مرکز صنعای نیولې د پر ضد کودتا کړې ده. دول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه او اوس هم نور خبرونه عصمت ساروا.
خبرونه مو له آزادی رادیو اوریدل. ساعت 8:05 شوې. د آزادی رادیو د دې خبرونې په دوام کې واپري. د افغانستان ولسمشر او اجرایی رئیس په یو مقاله کې ویلي چې د دوی لومړی هدف پر خپل پښو د هیواد درول دي. د افغانستان حکومت وایي د سولې په قضیه کې پر گاونډیانو نور تور نه پوري کوي بلکې له هغوی مرسته غواړي. په پېښور کې افغان وکیل تجار وایي د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکو د سوداګرو د ستونزو د کمولو ژمنه وکړه. په دې خبرونه کې د کال ځینو مهمو پېښو ته کتنه کوو او دغه راز د کال شخصیت یو ځل بیا در پېژنو. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې د ازادي رادیو اکثره مطالب، خبرونه، مرکه او راپورونه لوستلی او یا هم اوریدلی شئ. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان ولسمشر او ورسره ملګری پلاوی پرون د امریکا په لور روان شو. ټاکل شوی دی چې نن متحده ایالاتونو ته ورسیږي او له امریکایي چارواکو سره په راتلونکو درو ورځو کې خبري وکړي. د ازادي رادیو خبریال حمید مومن له واشنگتن څخه هم دا اوس را سره په تماس کې دی. مومن صاحب، د دوی د کتنو خبرو د پروګرامونو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بله سروان صاحب، مننه. لکه څنګه چې په مخکې خبرونه کې ویل، افغان ولسمشر به د افغانستان په وخت نن ناوخته واشنگتن ته راورسیږي. البته په دې پلاوي کې چې دوه اویا کسیزه پلاوي ده، د اجرایي رئیس هم ورسره شامل ده. دوی کسه هم د نن ورځې لپاره کوم رسمي پروګرام نه لري، خو خپل هستوګنځي ته له رسېدو وروسته به دوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هستوګنځي ته ورشي او د دوی په ویاړ په جوړ شوې میلمستیا کې به دوی برخه واخلي. له هغې وروسته به د دواړو هیوادونو پلاوي تقریبا غیر رسمي خبرې په خپله کې ولري، سو د مذاکراتو لارې چارې خپله کې تنظیم کړي. د افغان ولسمشر او د اجرایي رئیس رسمي مذاکرات به له سبا نه پیلېږي چې د دوی لومړنۍ لیدنه به له پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت څخه وي. هلته به له چارواکو سره لنډو خبرو وروسته په کیمپ ډیوډ کې دوی د افغانستان د امنیتي وضعیت او د سولې د پروسې په ارتباط باندې به پراخې خبرې کوي. که څه هم د افغان ولسمشر او بارک اوباما ترمنځ رسمي خبرې به د سې شنبې په ورځ پیلېږي، چې په هغه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا، د تیر حکومت په محل د رامنځته شوو بدګمانیو له منځه وړل، د سولې پروسه، د افغانستان او سیمې د امنیتي وضعیت او همدارس د افغانستان اقتصاد انتقال یا پروسه، په دغه مسایلو به خبرې کیږي. خو له هغې مخکې به د افغان ولسمشر د کانګرس د بهرنیو اړیکو له کمیټې سره کمیټې ته به وینا کوي او د خپل حکومت لومړیتوبونه به مشخص کوي. سروان سے دغه سفر په ارتباط باندې زنو امریکایي خبرونه هم خپل تبصره خبرې کړې دي او د امریکایي چارواکو په حواله باندې دوی زنې نظریات راغسي دي. فارن پالیسی خبرونه په خپل یو ریپورت کې د امریکایي چارواکو په حواله لیکل دي چې د افغان حکومت د پلاوی او امریکا ترمنځ د مذاکراتو یو مهمه برخه به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وټلو د محل ویش د بدلون په سرنګوالي باندې وي. د خبرونه د امریکایي چارواکو په حواله لیکل دي چې افغان ولسمشر یا افغان حکومت به تر ډیره پورې هڅه کوي چې امریکایي مشران دې ته راضي کړي چې خپل محل ویش کې بدلون راولي، ځکه اوس مهال په سیمه کې د داعش د موجودیت په ارتباط او د هغوی د فعالیتونو په ارتباط باندې ځینې اندېښنې رامنځته شوې دي. خو که څه هم ورځپاڼې لیکلې دي چې په دې اړه باندې د امریکا د ملي امنیت شورا په تیره اونۍ کې پراخ بحثونه درلودل، حکومې نهایي نتیجې ته نه دي رسیدلې. البته په دې برخه کې هر بدلون یا هر پریکړه به د دواړو مشرانو ترمنځ له خبرو وروسته کېږي. د دغه سفر له پیل نه په کابل کې د امریکا سفیر هم خبریالانو سره په خبرو کې د داعش په فعالیتونو خپل اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې دوی له افغان حکومت سره په ګډه د دوی فعالیتونو له نږدې څاري او د وخت پر رسېدو سره به ممکن دوی ځینې پریکړې وکړي سو د دوی فعالیتونه وځپي او د دوی د ظهور مخنیوي وکړي په افغانستان کې. د افغان حکومت او د امریکایي چارواکو ترمنځ د مذاکراتو یو بله مهمه مسله په افغانستان کې د سولې پروسه ده. په دې برخه کې البته افغان حکومت په دې وروستیو کې ځینو مهمو پرمختګونو ته اشاره کوي او اټکل کېږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په نږدې راتلونکي کې مستقیم خبرې پیل شي، چې البته د دغو خبرو زمینه د چین په منځګړیتوب او د پاکستان په منځګړیتوب باندې برابرېږي. د امریکا سفیر چې اوس مهال په واشنگتن ته راغلی دی او ټاکل شوی دی چې د نن ناوخته په واشنگتن په پوځي هوایي ډګر کې د افغان پلاوی هرکلی ته ورشي. د په خبرو کې وویل چې امریکا د اوس لپاره کوم ځانګړی پروګرام نه لري چې په دې خبرو کې مداخله وکړي، بلکې د چین او د پاکستان لخوا چې کوم منځګړیتوب کېږي او همکاري کېږي د هغو ملاتړ ته به دوام ورکړي. تر اوسه پورې نه ده جوته چې امریکا به په دې برخه کې کوم ځانګړی قدم پورته کړي، ځکه ځینې کتونکي دلته په دې باور دي چې یو شمېر طالب مشران لا هم په تور لیست کې موجود دي او په تور لیست کې د دې موجودیت به کېدای شي د مذاکراتو د افغان حکومت او د طالبان ترمنځ په مذاکراتو کې یو مهم خنډ وي. خو د امریکا سفیر دا واضح کړه چې په دې ارتباط باندې سویل یا کوم اقدام کول له وخت مخکې خبره ده او دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د مذاکراتو په پایله کې جوته شي چې امریکا په دې برخه کې عملا کوم ګام پورته کول غواړي. یو بل مهمه مسله دا ده چې په سپینه ماڼۍ کې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ له خبرو وروسته به یو ګډه اعلامیه خپره شي او په هغه اعلامیه کې د شوو مذاکراتو او د دغو مذاکراتو په محل د شوو توافق موافقه په اړه باندې به مهم ټکي اعلان شي. بلې سروان صاحب،
ډیره زیاته مننه. مومن صاحب، تاسو د ولسمشر اشرف غنی او ورسره ملګری پلاوی د سفر په ارتباط څرګندونې وکړې او مو د امریکا په مطبوعاتو کې مو هم د دغه سفر او د افغانستان او امریکا د اړیکو په باب د مقالو یادونه وکړه. په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د افغانستان د ولسمشر او اجرایی رئیس یو ګډه مقاله خبره شوې ده. په دې مقاله کې ویل شوی دی چې ولسمشر غنی او عبدالله په افغانستان او امریکا د اړیکو د پراختیا غوښتنه کوي او افغانستان له امریکا او د نړۍ د نورو هیوادونو سره یو ځای د یوې لسیزې راهیسې د سختدریزو او تروریستانو پر ضد جګړه پیل کړې ده. دوی وایي چې د افغانستان لپاره د دوی لومړی هدف د دې هیواد پر خپلو پښو درول دي. ملالۍ بشیر د مقاله لوستې ده، غټه کې تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس ویلي چې د افغانستان تغیر به دومره اسانه نه وي او د سولې په بهیر کې به خنډونه وي. دوی وایي چې افغانان به د قدرت له دریزه د سولې په اړه مذاکرات کوي. دوی زیاته کړي چې امنیتي ځواکونه به په داسې حال کې چې دوی امنیت ټینګوي له زیاتو تهدیدونو سره مخامخ سي، خو د دوی په وینا دوی به د پوهنې، روغتیا، رسنیو، ټولنیزو چارو او ښځو د حقونو په برخه کې کړي پرمختګونه له لاسه ورنکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وای د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د ویش پر ځای د ملي وحدت په ډول حکومت غوره وباله. په واشنگتن پوسټ کې د ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس عبدالله لخوا په لیکل سوې یوه مقاله کې ویل سوي چې دوی دواړه امریکا ته د دې هیواد او افغانستان ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کولو لپاره ځي. دوی وایي د امریکا په ملاتړ سره د افغانستان خواریکش خلک کولای سي د خپل هیواد بیا رغونه وکړي، افغانستان پرمختګ وکړي او د تروریزم مخه ونیول سي. ولسمشر او اجرائیه رئیس همداراز ویلي چې افغانستان د آسیا په زړه کې موقعیت لري او دا حقیقت د افغانستان لپاره د رحمت او زحمت دواړو په معنا دی. دوی لیکلي چې په 1980 لسیزه کې د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال تر 1 میلیون زیات افغانان ووژل سول او د هیواد 80% نفوس بې ځایه سول. ولسمشر او اجرائیه رئیس زیاته کړې چې افغانستان د القاعده او نورو تروریستي ډلو پر ضد په جګړه کې له امریکا او د نړۍ د نورو هیوادونو سره یو لاس سو او اوس افغانستان د اسلامي دولت ډلې د ظلمونو پر وړاندې په ختیځ کې د دیوال په ډول دی. ولسمشر او اجرائیه رئیس په مقاله کې ویلي چې موږ له امریکا نه غواړو چې زموږ وظیفه دې اجرا کړي، بلکې موږ د امریکا له خلکو څخه مننه کوو او هغه سرتیري په یاد لرو چې د 2001 کال د سپتمبر د پیښې وروسته یې دلته د ازادۍ او ملي هویت دفاع وکړه. دوی زیاته کړې چې هدف یې د افغانستان پر ځان متکی کول دی او د ډسمبر په 1 یې له خلکو د امریکا له ولسمشر او د ناټو سره کړې ژمنې ترسره کړې او د جنګي عملیاتو بشپړ مسؤلیت یې پر خپله غاړه واخیست. ولسمشر او اجرائیه رئیس په دې مقاله کې ویلي چې د دوی لومړیتوب د اداري فساد پر ضد مبارزه ده. دوی وایي چې حقوقي نظام باید په بشپړه توګه له سره جوړ سي. دوی وایي د سیاسي ثبات بنسټ پر اقتصادي وده ایښودل کېږي، خو دوی دا هم ویلي چې افغانان دا کار یوازې نسي کولای او د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري. مقاله د امریکا ولس ته په خطاب سره وایي چې نه یوازې افغانستان بلکې د دوی هیواد هم د اسلامي دولت ډلې د نوي تروریستي خطر سره مخامخ دی او ځایي وسلوالو مخالفینو او د هغوی بهرني ملاتړي هیوادونو ته په تهدید بدل سوي دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
افغان چارواکي وایي د سولې او ثبات د راوستلو لپاره له یوې نوې تګلارې کار اخلي. د حکومت د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وویل چې افغان حکومت به د دې تګلارې له مخې د ګاونډیو هیوادونو د تورنولو پر ځای د سولې راوستلو لپاره د اعتماد جوړونې هڅې وکړي. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
افغان حکومت وایي د تیر په څیر به ګاونډیان د سولې په هڅو کې په ناغېړۍ نه تورنوي، بلکې د سولې او امنیت د راوستلو لپاره به د هغوی د باور د ترلاسه کولو هڅه وکړي. د حکومت د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق وویل د افغان حکومت د دغې نوې تګلارې له مخې به د افغان سولې د هڅو لپاره د ګاونډیو هیوادونو رول ته اهمیت ورکول لومړیتوب ولري. ښاغلی محقق دا څرګندونې په کابل کې د نوي کال په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې. د ملي وحدت د دولت په نوې تګلاره کې د افغانستان د سولې د قضیې په اړه د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو رول مهمه بلل کیږي. د ملي وحدت حکومت غواړي چې له ګاونډیو هیوادونو سره سړې اړیکې او د بې اعتمادۍ فضا له منځه یوسي. حکومت غواړي چې ګاونډیانو ته ووایي چې موږ ستاسو خاورې ته سترګې نه دي نیولې، ستاسو خاورې ته ترورستان نه درلیږو او تاسو هم زموږ له خاورې سره دا کار مه کوئ. ښاغلی محقق وویل جمهور رئیس او اجرائیه رئیس به دواړه هڅه وکړي څو له ګاونډیو هیوادونو او هغو هیوادونو څخه چې لا تر اوسه د افغان سولې په اړه ورسره خبرې نه دي شوي د همکاریو غوښتنه وکړي. د اجرائیه ریاست دویم مرستیال د افغان سولې لپاره د نوې تګلارې په اړه په داسې حال کې څرګندونې کوي چې جمهور رئیس او اجرائیه رئیس دواړه د امریکا متحده ایالاتونو په سفر تللي دي. د نورو خبرو ترڅنګ امریکا ته د ملي وحدت د حکومت د مشرانو د دغه سفر هدف د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د امریکا او لویدیځ د حمایت جلبول ښودل شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د نوي کال په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې د سولې او امنیت راوستل د افغان حکومت له لویو هدفونو څخه دي. ښاغلی غنی همداراز په خلکو غږ کړی چې په ټولو برخو کې د حکومت ملاتړ وکړي. د حکومت د اجرائیه ریاست دویم مرستیال ښاغلی محقق په کابل کې د نوي کال په لومړۍ ورځ د جنډه بالا په مراسمو کې همداراز د امنیت د راوستلو او د هغو 130 افغانانو د خلاصون د هڅو په اړه خبرې وکړي چې نږدې یوه میاشت مخکې تښتول شوي وو. محمد محقق وویل چې دا 130 تښتول شوي افغانان تر اوسه روغ رمټ دي او په نږدې راتلونکي کې به د هغوی د خلاصون هڅې مثبتې نتیجې ورکړي. دی وایي یرغمل شوي کسان تر اوسه پورې روغ رمټ دي. هغو کسانو چې دوی په هر دلیل باندې نیولی دی، خو مشران او خلک هوډ لري چې يرغمل شوی کسان وساتي. ځینې خبرونه هم لرو چې يرغمل شوی او نه ځینې را خوشی شوی دي. يرغمل شوی او قضیه په جدي توګه تعقیبیږي او د هغوی د خلاصون لپاره کلی خواوي داډمنی دي چې دا يرغمل شوی افغانان به خوشی کیږي. زابل په شاهجوی سیمه کې نږدې یو میاشت مخکې یو درش افغانان د وسلوالو لخوا وتښتول شول چې د لټون لپاره پوځي عملیاتو هم کومه خاصه نتیجه ورنه کړه.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د خیبر پښتونخوا ایالت له چارواکو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګری اړیکو پر پراختیا خبري وکړي. افغان چارواکي وایي ډاډه دي چې په پېښور کې به د افغان کډوالو ستونزې حل شي. له پېښوره د ازادي راډیو د خبريال زوی الله شفق راپور ووري.
په پېښور کې افغان وکیل تجار ډاکټر میرویس یوسفزی وایي چې د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې په دې ایالت کې د میشتو افغان سوداګرو ستونزې به حل کړي او له افغانستان سره به د دې ایالت سوداګریزې اړیکې لا پراخې کړي. نوموړی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د سې شنبې په ورځ د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر جانان موسازی د خیبر پښتونخوا له ایالتي چارواکو سره په پېښور کې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د ستونزو، د سوداګریزو اړیکو د پراختیا او یو شمېر نور موضوعاتو خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د افغان سفارت لخوا په یو خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دواړو خواوو په دغه لیدنه کې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د ستونزو، د پاکستان او افغانستان د سولې جرګې په بیا جوړولو، افغان ناروغانو ته د اسانتیاو په برابرولو او د خیبر پښتونخوا او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو خبرې وکړې. په پېښور کې افغان وکیل تجار ډاکټر میرویس یوسفزی چې د خیبر پښتونخوا له مشر وزیر پرویز خټک او د دې ایالت له نورو چارواکو سره د افغان سفیر د لیدنې پر مهال موجود و، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دواړو غړو د لیدنو کتنو د ایجنډا په اړه وویل.
د مهاجرینو پاک لبانې خبرې وشولې، تجارت او ترانزیت دواړو پاک لبانې هم ښې خبرې وشولې چې په هغه کې ځینې مشکلات پاکستاني سوداګرو درلودو او زیاتره مشکلات پکې د افغانستان سوداګرو درلوده چې پاغې باندې پوره بحث وشولو او چارواکو موږ ته دا وعده راکړله چې په دغه مشکلاتو به موږ پوره غور کوو او دا به په راتلونکي کې له منځه وړو.
نوموړی د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د میشتو افغان سوداګرو او همدارس د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ په تړاو ستونزې ډېرې بولي چې یو سوی په دې ډول بیانوي.
اکثره مشکلات زمونږ چې دي، زمونږ موټرې د پېښور نه تر واګه باډر پورې نشي تللی چې دا زمونږ یو ډېره غټه ستونزه ده. پاکستاني موټرې چې دي، حیرتان، هرات، دغه څه بندرونه چې په افغانستان کې دي، تر اغېزې پورې بدون د کومې ستونزې ځي، خو زمونږ د ترانسپورټرانو ته لا هم، سوداګرو ته لا هم په دې اکله باندې ستونزې شته. نور عمده ستونزې په خیبر پښتونخوا کې چې کوم دي، هغه په غیر قانوني ډول د سوداګرو نه پیسې اخیستل دي.
که څه هم د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یو پوځي خونځي د پاکستاني طالبانو تر برید وروسته په پاکستان په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال او افغان سوداګر د دې ایالت د پولیسو او نورو امنیتي ادارو تر سخت فشار لاندې دي، له قانوني اسنادو سره سره په بېلابېلو هیلو بهانو زرول کېږي او انځنده تاچول کېږي. خو میرویس یوسفزی وایي چې د دې ایالت چارواکو سره ژمنه کړې چې تر دې وروسته به په دې ایالت کې د میشتو افغان سوداګرو ستونزو ته پاملرنه وکړي او د حل لار به ولټوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسیوس د ازادي رادیو خبرونه اوري. 8 بجې او 22 دقیقې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو لوی ریاست وای په 1403 نیویل مریض کال کې د ترافیکو پیښو له امله د مړینې اندازه د تیر کال په پرتله 40% ټیټه شوې ده. د دې ریاست چارواکي وایي چې په وروستیو کلونو کې د ترافیکي پیښو د کمولو په مقصد هڅې تیزی کړې دي، خو د افغانستان په لویو لارو د ترافیکي پیښو زیاتېدو خلک او موټر چلوونکي اندېښمن کړي دي. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحبی په دې راپور کې واوري.
ترافیکی پیښې د محل په افغانستان کې تر جګړې وروسته د ځانی تلفاتو دویم ستر لامل ګڼل کیږي. افغانستان په 1903 کال کې د یو شمیر خونړیو ترافیکی پیښو شاهد و چې له هغې جملې څخه په کابل، بلخ، هرات، زابل او ننګرهار ولایتونو کې د دا ډول پیښو یادونه کولای شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو لوی ریاست وایي چې په 1903 کال کې تقریبا 1303 تنه په کابل، څلور سوه اته پنځوس په بلخ، درې سوه یولس کسان په هرات، شپږویا تنه په زابل او په ننګرهار کې درې سوه کسانو ته د ترافیکي پیښو له امله مرګ ژوبله اوښتي. د دې ریاست د پلان مدیر عبدالقادر وایي چې په یاد کال کې په ټول هیواد کې د ترافیکي پیښو له امله د مړو شمېر څه باندې یولس سوه کسانو ته رسیږي. نوموړي وویل چې د دیارلس سوه دوه نویم کال په پرتله په دیارلس سوه درې نویم کال کې د ترافیکي پیښو له امله د مړینې کچه شل فیصده کمه وه.
د ترافیکي پیښو سطح
په دیارلس سوه درې نویم کال کې نسبت دوه نوي کال نه کمه وه. په دیارلس سوه درې نویم کال کې د مړو شوو کسانو شمېر یولس سوه ولس و، په داسې حال کې چې دا شمېر په دیارلس سوه دوه نویم کال کې دیارلس سوه دوه نوي و، چې دا شمېر پنځلس تر شلو فیصدو پورې کم شوی دی. او د ټپیانو شمېر په دیارلس سوه درې نویم کال کې دوه زره دوه سوه څلوېښت دی، چې دا رقم په دیارلس سوه دوه نویم کې پنځه زره درې سوه نهه پنځوس و.
د ترافیکو مسؤلین دا هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د ترافیکي پیښو د کمولو په هدف هڅې زیاتې شوې دي چې د اصولو پلي کول جدي کړي، تخنیکي نیمګړتیاوې پوره او د عامه پوهولو پروګرامونه زیات کړي. ویل کېږي چې دا مهال تر ډېره ترافیکي پیښې د هیواد په لویو لارو کې رامنځته کېږي. له دغو لارو یوه هم د کابل کندهار لویه لاره ده چې هر کال دغلته د ترافیکي پیښو له امله لسګونه کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د کندهار یو شمېر اوسېدونکي هم شکایت کوي چې د کابل کندهار د لویې لارې موټر چلوونکي نشه یي مواد کاروي او له ترافیکي اصولو سرغړونه کوي.
زما نوم نور احمد دی، زه د کندهار ښار اوسېدونکی یم. دا روزه د ترافیکي پیښې بیخي زیاتې کېږي. ډریوران چرس وڅکي، بنانه شی په خپل حال کې نه وي، نو د دې له وجې د ترافیکي پیښې زیاتې کېږي.
زه پرزانه یم، یو تن د کندهار اوسېدونکی. ترافیکي پیښې په اوسو مهال کې ډېر سوي دي چې دولت هم دا خوښتنه چې دغه سړکونه جوړ کړي او نور موټروانان ته دا هدایت ورکړي چې دا د خپل موټران په شاه رفتار سره وچردي.
په همدې حال کې د کابل جلال آباد د لویې لارې اوسېدونکي هم ورته اندېښنې لري. دوی وایي چې موټر چلوونکي باید له احتیاط څخه کار واخلي، خو د کابل ښار اوسېدونکي او موټر چلوونکي بیا وایي چې تر ډېره ترافیکي پیښې د زورواکو او هغو کسانو لخوا ترسره کېږي چې قانون نه مراتوي. په کابل ښار کې د ترافیکي پیښو د عواملو په اړه د دې ښار یو شمېر اوسېدونکو او موټر چلوونکو ازادي راډیو ته وویل:
زورواکي دي، قانون نه مراتوي، رسته راست باندې نه اوړي، چپ لاس باندې نه اوړي، بس وار کوي، نه پرېږدي.
موږ غوښتنه دا ده د حکومت څخه چې باید ترافیک خپلې وظیفې ته متوجه ودرېږي. کوم ځای کې موړي هلته ترافیکي نشان ولګي چې ګاډي والا ډرایور ور باندې پوه شي. ډرایوران لیسنس نه لري، دوه ورځې کیلنډر یې بدرایم ورځ ډرایوري ورته ناشته شترنګ ډرایوران
ته موټروان دوه ورځ د موټر ته ورختلې بدرایم ورځ باندې وایي چې ډرایور یې مغه راشي نر غونډي یا ماشوم وي یا غړ سړی وي یا بل څه وکړي.
خو د ترافیکو مسؤلین بیا د دې پیښو لامل د سړکونو خرابوالی، د موټرو تخنیکی ستونزې، ډیر سرعت او د ترافیکي اصولو نه مراتول یادوي. د کابل د ترافیکو مدیر اسدالله وایي چې له هغو سرغړونکو سره جدي چلند کیږي چې ترافیکي قوانین نه مراتوي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په یو زر درې سوه درې نویم کال کې د سرغړونکو د جریمو له امله د ترافیکو عواید څه باندې سل میلیونه افغانیو ته رسېدلي چې مالیې وزارت ته به وسپارل شي.
د تخلفاتو د مخنیوي په خاطر، د جلوګیري په خاطر مضافین د ترافیک ته زه چې وای دا په هر تقامات یا پر چارې یا پر ځای کې چې هلته ضرورت یې ترافیک خپل پاتې دي جریمې سره هلته مذهب دی. سږ کال موږ د اضافه د سل میلیونو نه تقریبا موږ عواید لرو چې دا عواید وزارت مالیې ته رسما تسلیم شوي دي. بالدې طریقه دا ټول صرف د مؤاخذې په مورد کې.
له دې ټولو سره سره یو شمېر عام وګړي وایي چې تر هغه چې په ټولو خلکو قانون یو ډول تطبیق او سرغړونکي مجازات نشي، نو ترافیکي پیښې به په هیواد کې ورستر بلې زیاتې شي.
د یو شمېر ځانګړو پروګرامونو د لرلو له کبله نن میکروفون ستاسو خپرونه نه لرو. هیله ده چې زموږ معذرت ومنئ. راتلونکې یک شنبه به میکروفون ستاسو وي، په همدغه وخت یعنی لاتنیمو تر نهنیمو بجو پورې. د دې خپرونې په دوام کې د کال شخصیت در پیژنو چې پرون ازادي راډیو اعلان کړ، همداراز امنیتي انتقال او د بلی شورا کړنو ته کتنې کوو. خو لومړی د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ چې اجمل تورمانی وړاندې کوي. بله، لکه چې له کابل سره مو ارتباط لا ټینګ نه دی،
د خبرونه په دوام کې به یو راپور در وبرو پاکستان ته بلار شو. زبیح الله شفق له پاکستان راپور راکوي چې پاکستانی ځواکونو په قبایلی سیمو کې اچا وستوال سخت دریځي وژلې دي. لومړی به دا راپور وبرو بیا به لنډ خبرونه.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په بېلابېلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په سیمه کې میشتو سخت دریځو وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي څانګې چارواکو د شنبې په ورځ ناوخته په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې پاکستاني پوځیانو د خیبر ایجنسۍ په لرې پرتې سیمې تیرادره کې د میشتو سخت دریځو وسلوالو پر ضد د خیبر دوه په نامه نوي پوځي عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې تر دې دمه لږ تر لږ اتیا وسلوال وژل شوي او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه یې هم له منځه وړي دي. پاکستانی ځواکونو په خبر ایجنسی کې د میشت وسلوالو پر ضد رواني میشت له 10 منټې راهیسې په داسې حال کې پوځي عملیات پیل کړي چې په دې سیمه کې د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام وسلوالې ډلې 3 ورځې وړاندې د ملا فضل الله په مشرۍ له تحریک طالبان پاکستان سره یو ځای شوه. ویل کېږي چې په خبر ایجنسی کې د پاکستاني طالبانو په ګډون د لشکر اسلام ډلې جنګیالي میشتي چې له دې ځایه په پاکستان او افغانستان دواړو کې ترهګریز فعالیتونه کوي. د پاکستانی پوځ د وان جنرال اسیم باجو په خبره په دغه عملیاتو کې تر دې دمه و پاکستانی پوځیان هم وژل شوي او تر سلو زیات تر هغه ټپیان شوي دي. د خبر ایجنسی یو ځای سرچینې د نومو غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان جنګیالو ټکول 1300 رئیس دی د ایجنسی په لر پرتو سیمو کې درنه بمباري کړي چې د لشکر اسلام او تحریک طالبان پاکستان مرکزونه په نخښه کړي خو د مرګ ژوبل په اړه لا کوم معلومات نه ترلاسه شوي. پاکستانی ځواکونو په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په بېلابېلو قبایلي سیمو کې تر هغې وروسته پوځي عملیات تیز کړي چې دوی د تیر کال د جون راهیسې په شمالي وزیرستان کې هم د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا تر اوسه روان دي. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په شمالي وزیرستان کې د ضربیاضب په نامه په دغه پوځي عملیاتو کې تر دې دمه تر 2000 زیات کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، د هغوی لسګونه مرکزونه یې له منځه وړي او د هغوی نیټورک یې ورمات کړی دی.
اوس هم توجه وکړی د دې سات لنډو خبرونو ته چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې هیواد له امنیتي نظره له سخت پسرلي سره مخامخ دی. د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو د افغان حکومت د لومړي مرستیال د وژلو د هڅې مخه ونیوله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی 14 نوي نوماند وزیران د باور رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته وپېژندل چې 4 یې میرمنې دي. د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو د کمیسیون مشر شکریا بارکزی وایي چې نوموړی کمیسیون به ډیر ژر خپل کار پیل کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن په یمن کې پر حالاتو د خبرو لپاره بیړنۍ غونډه وکړي. د یمن ولسمشر ژمنه وکړه چې په خپل هیواد کې به د ایران د نفوذ په وړاندې مبارزه وکړي. د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې پرون په زرګونه تنه راغونډ شول او د حکومت د استعفا غوښتنه یې وکړه. او بریتانیا، جرمني، فرانسې او امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې د خپل هدف پر یووالي ټینګار وکړ. وی ویل د ایران اسلامي جمهوریت باید سخت پریکړې وکړي.
تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو اوري. نن لکه څنګه چې مې مخکې ویل د میکروفون ستاسو خبرونه نه لرو. د دې لپاره چې نن څو ځانګړي پروګرامونه لرو میکروفون ستاسو خبرونه نه لرو، خو راتلونکي یک شنبه به له 8:30 بجو پورې میکروفون ستاسو وي. د دې خبرونې په دوام کې د کال شخصیت در پیژنو چې پرون آزادی رادیو معرفي کړ او اعلان یې کړ. همدارس امنیتي انتقال او د ملي شورا کړنو ته په دو جلا جلا مطالبو کې کتنه کوو.
د ازادي رادیو د کال شخصیت د عمل د شپرسمې د انتخاباتو په اړه نظریات که څه هم بیلابیل دي، خو دا ټول نظریات په دې مهم ټکي کې سره یو ځای کیږي چې د انتخاباتو د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د قدرت سولیز انتقال ته امکان برابر کړ. هر افغان وګړی چې د انتخاباتو په ورځ یو علم خطرونه پر ځان ومنل او خپل د رای حق استعمال کړ د اتل حیثیت لري، خو په دې کسانو کې ځانګړي اتلان هم شته. دیموکراسي د ازادي په څیر ده چې قرباني غوړي. د ازادي رادیو د کال شخصیت هم د همدې باور لمخې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ورځ د خپلې معصومې لور د مړینې ستر غم په سینه کې پټ وساته او د رای ورکولو حوزې ته ولاړ څو د کورنۍ نور غړي او دوستان له رای ورکولو پاتې نه شي. د وري په 15مه د شپې 12 بجې وې چې د جواز خان شپږ کلنې لور دریم ګلې وروستۍ سلګۍ ووهلې او سایه ورکړه، خو د تڼیو ولسوالۍ په ورژلي کلي کې هیڅوک خبر نه شول ځکه د سهار په 2 بجو د رایې ورکولو محلونه پرانیستل کېدل. جواز خان وایي که سبا سهار کلیوال د ده په ویر کې د ګډون لپاره د ده کور ته راغلي وای نو زیات شمیر خلک له رایې ورکولو پاتې کېدل، نو ځکه په هغه شپه د پر خپل زړه لویه تیږه کېښوده.
شپې تقریبا کم زیات غالبانو 12 بجې ټیم و چې موسه د کور والا راغله چې ته خو بیا ولای پرتې دریم ګله دې په خاک ورسېده. د خپل کور والا ته مو وایي چې کسی چې چغور ونه کوي. د ما ورونه د ما وریارونه را جګ شول. دی ووایي چې یس بې د خپل پردي ته خبر وکړي. مو ورته وایي چې نه سبو ته د رسمي ټکل یې ورېږدو. تقریبا په 4 بجې انتخابات ختم کیږي. مقصد شایب توسی تر نه یغه پیره نه خبروي چې تر څه د انتخابات رایم چولې نه وي بیرته به پاغه ځینې خپل پردي ته خبر کی چې انتخابات رای وکی پازی کې به میک توسی د مړای خاورې تسپري.
د وری په شپاره سمه چې د انتخاباتو تاریخي ورځ وه، جواز خان د سهار په 2 بجو خپله د زړه ټوټه له خپلې میرمنې او مور سره په کور کې پرېښوده او د کورنۍ ټول غړي یې له استثنا پرته له ځان سره د انتخاباتو حوزې ته بوتلل.
وام خپله مور وای وام کور والا وا داغه مې د مړي ته پرېښودې. نور که ورونه مې وي که خویاندې مې وي که ویندیاره مې وي دا مې ټول موټر کې سره وکینول او زه ته ولاړې. د زنانا چې کوم وي د کلي دام په ډټسنې کې ولګلې. موږ دا ژڼکي په ټریکټر په دغه چکرې بالو بتارې کې سوره شوي د ډنټرکې کې.
د ورژلي له کلي د رایې ورکوونکو ډله د تڼیو ولسوالۍ د انتخاباتو حوزې ته ورسېده، خو هلته ډېره ګڼه ګوڼه وه او جواز خان اړوزي چې د کلي یو مخور ته حقیقت ووایي څو دوی وکولی شي له نورو مخکې رایې ورکړي. سپینګیری له خلکو غواړي چې جواز خان او د کورنۍ غړو ته یې لومړی د رایې ورکولو وار ورکړي.
هلته یو سپینګیری راپات شو. سپینګیر ورته وویل چې و خلکه چې و چې لږ آرام شئ و خبره کوم چې وایي که چې د جواز خان لور شپې په 12 بجې په خاکر سدلېدو خو تر یغه پیره د خپره پټه سوتلې ده په زړه کې چې مقصد دا خلک ټول د یوځې ته راغلل. اوس دا مهرباني وکړه چې تاسو په دا اوزه کې د جواز خان دپاره دا رایه ته لږ لیار ورکئ چې مقصد دای د هغه رایه وچوي دای د خونه ته ځون ورسوي. خو دا نه د خلک لږ تغییر شول خپه شول ډېر. یو 2 منټه خو چا کیسه نه کړه خلوصه. اخر کې بیر سپنګیری مخته شول د میښ کې ما کور والا چې وي هدې ته ټوله ته لیار وکړه.
د جواز خان میرمنې ته هغه شپه په یاد ده چې دا او سپین سرې خواښیې دې ستر غم ته په کور کې یوازې پاتې وې.
مو ته خدای صبر وچوو غم خپل په ټټر کې وسوته. تور مې نه کړ نه خبر میرمن نه کړ نه خبره الامه خوکې پته شوه وازه ته پته شوم بس نه رایې چې کنوې نو د خین د خپل ترې زمونه په د جنکې نه کړل خبر چې مکته داسې واقعیت په خښه وې دو واسې ته کینستې دوړه دوی چې کله د حرکت وروکو تلیفین یې وکړو چې مک درغلو د خپل غوګوندونو خبر کړ چې داسې مکته واقعیا په خښه.
بیز عمر خان د ورژلي کلی یو سیدونکی چې د دریم ګلې لمړینې د رای ورکولو په حوزه کې خبر شوی د جواز خان پریکړه د یو پاخه مشر کار ته ورته کار بولی.
داسې مشر نه کړل کایمک جواز خان چې وکړل. جواز خان دا وکړل چې مړای پټ کو انتخابات یې خلوص کړل. یې نه خبر وکړ چې مړای شوای دی یغه نه مړای ته روغلی میږي مزدیګار ته خاخ کو.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات له خپلو ټولو لوړو ژورو سره تیر شول. د ملي وحدت حکومت جوړ شو او جواز خان خپل مسؤلیت د یو بادرک افغان په توګه ترسره کړ. خو نږدې یو کال وروسته چې ژوند بیرته عادي بڼه خپله کړې د دریم ګلې د نشتوالي د غم پیټی د ده پر اوږو درنیږي.
داغه خپل الواد سدای داغه یو د زړه ټکړه د زړه یو خوشیدو خو بالکل کله کله مته په خوب کې راي دی ولا وسه دی داسې د سترګې ته داسې مخته مختره ته ګرځي.
د جواز خان مور هم د خپل لمسی د مړینې ترخه خاطره یادوي، خو په داسې حال کې چې د خپل زوی د پریکړې ننګه کوي، وایي چې له صبر پرته دوی ته بل لار نه و پاتې.
دانه ډېر دانه سخت کیږي چې ته چې اتمم زکات را جوړې مرګ ډېر سخت دی نو خې تریخ دی په نیمګړې دنیا کې مرګ تریخ دی یوران ګای تریخ دی خو بیا هم یک صبرې به خدای ته په صبر شوي.
دیموکراسي په افغانستان کې ډېر نوی مفهوم دی او د جواز خان د مور په عمر ډېر خلک یې ښایي په تعریف او اهمیت پوه نه شي. خو جواز خان که څه هم ښوونځي او پوهنتون ته نه دی تللی، مګر په دې اړه خپل تصور او خپل نظر لري. دی په زغرده وایي چې ولې د ده لپاره انتخابات مهم و، دومره مهم چې د دریم ګلې درون غم یې پرې هېر کړ.
انتخابات یې د ده لپاره ته مهم و چې څلوېښت کاله تقریبا ووتل، خو جنګ دی، وینه دو، مرګ دی، بام دی. هدېغه نه و چې اخر په میخوا مسلمان یي، بام خلوص شي، لاس میړه پنځه میړه مړه شي، ام خوره لري، ام موره لري، ام پلوره لري، دغسې الواده پته کېږي نه. اخیر اخیر په مینه خو به یو کیم وخت کې ژوند درسي، که دا ژوند به په دغسې سره یور کې تېروو. ستړي یو دې د جنګې نه تره تبا بربودي.
جواز خان د پخواني ولسمشر حامد کرزي لخوا نوی حکومت ته د قدرت سپارلو ته چې په افغانستان کې د واک لومړی ځل سوله ییز انتقال بلل کېږي، په کوم نظر ګوري؟
الحمدلله چې په افغانستان کې یو بادشاه دیارلس کوله اندازه ده په وزنې بچایي وکړه. بیا شکریا، هزار هزار شکریا چې دا خپله چوکۍ په رضا پرېښوه چې ملګری د متوس ته وسپارله. زه په دانه ډېر پخر.
د ازادۍ راډیو د کال شخصیت په یو وخت کې د څو مثبتو صفاتو په خاطر ستایو. په جواز خان کې زړورتیا، زغم، تدبیر، هیواد او د هیواد ګټو ته وفاداري او ګڼ نور صفات یو ځای شوي، او د ورژلي کلي اوسیدونکو هم ګام په ګام د دې صفاتو پر پلونو پل ایښی. او لکه څرنګه چې د کلیوال قمر خان کیسه کوي، دوی د قانون او نظام حاکمیت ته هومره لیوال دي چې د هیواد د مشرانو له غوښتنې سره سم هر څه ته تیار دي.
خبرې دویر غولې وې که مړي ته دلته پته شوې وای نو ولته رایه نه چوله کده پوه شوې که نه، چې بیا مړي ته نه وای پته شوې، رایه تالو شوې وای هلته مړی پته کېده. خو بیا دا معنا ده چې موږ داسې وای چې دا بادشاه چې میږ ته جوړ شي، میږ ته به یوه بودیز نه جوړه شي، میږ ته به یوه رزباز نه روزي، افغانستان به جوړ شي، هر به سړی به په خپل کاروبار په خپل اسپا وخته شي، بادشاه به ویل وي، د میږ به تلل وي.
اته دیرش کلن جواز خان د تڼیو ولسوالۍ په ورژلي کلي کې اوسیږي. دی بزګر دی او په یو معمولي کور کې چې د یو غره له پاسه ودان دی استوګ نه لري. دی دنګ ځوان دی چې لنډه توره ږیره یې د یو عام افغان بڼه ورکوي، خو شمېرلې او په دقت خبرې یې ښیي چې عام افغانان نور نو هغه پخواني ساده وګړي نه دي او تودو سیاسي تحولاتو بدل کړي دي. جواز خان دا تمنه لري چې د خپل رای په بدل کې به له حکومت او چارواکو څخه ترلاسه کړي، خو ژمنه کوي چې د یو عام افغان په توګه به د هیواد په سیاسي چاپیریال کې ژوند ته دوام ورکوي. جواز خان وایي د 1993 کال په انتخاباتو کې د خپل لور مړی په کور کې پټ وساته چې خلک د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره لرای ورکولو څخه پاتې نشي. خو په بل ځل انتخاباتو کې به حتی که یو لاس هم ونه لري ګډون کوي.
د امنیتي او سیاسي انتقال په خاطر 1993 کال د افغانستان لپاره لستونسو او لاسته راوړنو ډک کال بلل کېږي. په دغه کال کې د لومړي ځل لپاره افغانانو د ټول هېواد امنیتي مسولیت په غاړه واخیست او پرته له بهرنۍ ځواکونو یې په خپلواکه توګه پوځي عملیات پیل کړل. افغان لوري ته د امنیتي انتقال په بشپړېدو سره ولسمشر محمد اشرف غني هغه اندېښنې ناسمې وبللې چې ګڼې افغان ځواکونه د هېواد د دفاع وړتیا نه لري.
با تکمیل انتقال امنیتی یک فرضیه نادرست شکل پیدا
کرد. امنیتی انتقال په بشپړېدو سره یو ناسمه فرضیه رامنځته شوه چې ګڼې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د افغانستان او خلکو څخه د دفاع وړتیا او انګیزه نه لري. په صراحت سره وایم چې زه د وسلوالو ځواکونو د سرقومندان په صفت په خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو نازېږم.
دا یوازې افغان ولسمشر نه دی چې د افغان ځواکونو وړتیاوي ستایي. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمپل هم د دغه ځواکونو قابلیتونه یادوي.
Today as we case the ISAF colors and furl the resolute support colors.
لکه څنګه چې موږ د ISAF جنگي ماموریت پای ته رسو او قاطع حمایوي ماموریت پیلو، افغان پوځیان داسې یو ځای ته رسیدلي چې ټولو ته د قدر وړ دي. موږ به د افغان پوځیانو په روزانه مشورې او د هغوی په همکاري بوخت اوسو ترڅو هغوی داسې یو ستراتیژیک موقعیت ته ورسیږي چې وکولای شي جګړه وګټي. د طالبانو د رژیم تر نسکولېدو وروسته د نږدې 500 هیوادونو شاوخوا یو نیم لک پوځیانو د ایساف په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځي ماموریت پیل کړ. په دوی کې د استرالیا او مقدونی غونډې هیوادونو پوځیان هم شامل و چې د ناټو غړیتوب نه لري. افغان حکومت او خلک په تیرو 14 کلونو کې د څه باندې 3 نیم لکیز افغان پوځ جوړېدل په دغه واد کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو یو ستره لاسته راوړنه بولي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي افغانان اوس خوشاله دي چې د بهرنیانو پر ځای افغان ځواکونه د هیواد امنیت ساتي.
خب مردم به گونه بی سابقه از پذیرفتن مسئولیت ها
خلکو په بی سار توګه د امنیتی مسئولیتونو له انتقال څخه هر کله وکړ. خلک خوشاله دي چې خپل ځواکونه له هواده دفاع کوي. د ملاتړ د پاموړ دي او سابقه نه لري.
عام افغانان بیا افغان لوري ته د امنیتی مسئولیتونو د لیشت په اړه څه نظر لري؟ د هلمند اوسیدونکو حمید الله وای
یو مثبت بدلون چې موږ یې وینو هغه دا ده چې اوس خلک هم دې ته زړه ښه کوي چې تر څو د خپل دولت سره کومک وکړي او انشاءالله په آهسته آهسته توګه امنیت هم په ښه کېدو دی او کوم ځای کې چې اوس ملي اردو دی یا ملي پولیس دی او امنیت هم تر پخوا د سمېدو په حالت کې.
تر 2014 میلادي کال وروسته افغانانو ته د امنیتي مسولیتونو د لیشت پر موضوع لمړی ځل په 2010 میلادي کال کې د لزبون په غونډه کې پریکړه وسوه. تر دې نه چې یو کال وروسته د شیکاګو په غونډه کې پر دې بحث وسو چې دغه پروسه به په 500 پړاوونو کې په تدریج سره عملی کیږي، چې لمړی پړاو یې د 1900 نویل مریض کال د سرطان په شپږویشتمه نیټه و. د 1903 نویل مریض کال د جدي په ومه چې د 2014 میلادي کال د دسمبر 28مه نیټه وه، له بهرنیانو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو او پنځم پړاو په یو لړ مراسمو سره ترسره شو. ناتو ځواکونو د 2015 کال د جنوري له لومړۍ نیټې په افغانستان کې د قاتم ملاتړ په نامه نوې ماموریت چې د افغان ځواکونو پر روزنې، تجهیز او ملاتړ متمرکز دی پیل کړ. د همدې ماموریت له مخې به شاوخوا 15,000 بهرني ځواکونه په افغانستان کې تر 2018 میلادي کال پورې پاتوي چې زیاته برخه یې امریکایي پوځیان جوړوي. خو پښتانه دا ده چې افغان پوځ به چې لا هم کافي وسلې نه لري او له مالي پلوه هم پر بهرنۍ مرستو اتکا کوي، څومره وکړی سي چې له راتلونکو ستونزو او ګواښونو سره مبارزه وکړي. د قاتم ملاتړ د عمومي قومندانۍ مرستیال جنرال کریستین جاکوبسون ازادي راډیو ته وویل چې شایي افغان ځواکونو پر راتلونکو کې له ځینو ګواښونو سره مخامخ وي، خو تر څنګ یې د دغه ځواکونو پر وړتیاو ډاډ څرګندوي.
There is an insurgency in Afghanistan.
افغانستان کې جګړه ده او شایي پراتلونکو کې هم ځینې ګواښونه موجود وي، خو زه دا دایم چې افغان ملي امنیت ځواکونه به ورسره مقابله وکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت بیا په دې نظر دی چې افغان پوځ اوس کولای سي په یوازې توګه له هیواده دفاع وکړي. د پالیسۍ او ستراتیژۍ په برخه کې د دغه وزارت مرستیال جنرال همایون فوزي په ځانګړې توګه په هلمند کې د ذوالفقار په نامه وروستیو عملیات ته اشاره کوي او دا د جګړې په میدان کې د افغان ځواکونو د خودکفایي نښه ګڼي.
سال جدید
2015 هغه کال دی چې موږ په خپلواکه توګه دفاع وکړه. موږ د افغانستان په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه په ورستوي کې په هلمند کې خپلواک عملیات پیل کړل چې دا د افغان ځواکونو لپاره یو ستر موفقیت دی.
په همدې حال کې د پوځي چارو کارپو عبدالجبار قهرمان وایي چې که د افغان وسلوال پوځ مدیریت ته پام وسي نو په موجوده امکاناتو سره به هم دغه ځواکونه په خپلو عملیاتو کې بریالي وي.
مهم اصل یې مدیریت دی. خود به په کیفي لحاظ باندې موږ و تخنیک وسله ته هم ضرورت لرو، ولې زه په خپله شخصا ډېره لویه تکیه په کیفي لحاظ څخه پر مدیریت باندې کوم. که مدیریت قوي وي د ډېر واړه امکان څخه ډیر لوی کار اخیستلی شي. که مدیریت ضعیف وي ولو که د جهان ټولې تیاری او ټانکونه په لاس ورکړي، بیا به هم د دو ټانکونه د ته بې کاره ولاړي او دوی به هېڅ استفاده ځینې ونشي کول.
که څه هم افغان ځواکونو له یوه کال څخه مخکې لا په افغانستان کې د جګړې او پوځي عملیاتو مشري په غاړه درلوده، خو کارپوهان وایي که چیرې دا پوځ د نړیوالو له لورې په درنو وسلو او هوایي تجهیزاتو مجهز نه سي، نو شاید ځینې ننګونې په مخ کې ولري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
تاسو زموږ شخص له ازادي راډیو اوري. اوس په حمیده عثمان د ملي شورا کړنو ته کتنه وکړي.
د قانون له مخې د ملي شورا دنده د قوانینو تصویب او د حکومت پر کړنو نظارت ګڼل کیږي. د افغانستان د ملي شورا غړي وایي چې په 1993 ملماریز کال کې د خپل کاري پروګرامونو په ترڅ کې ویشت قوانین او یو لس نړیوال معاهده او کنوانسیونونه تصویب او پاس کړي دي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال حاجي نذیر احمد زی په دې اړه وایي چې یو شمیر قوانین په داسې حال کې د ولسي جرګې لخوا تصویب شوي چې د دغه مجلس د غړو ترمنځ پرې سخت ناندرې وهل شوي دي.
واقعا مون قوانینو کې زیات لانجه چې په یو د خزو په قانون باندې ډیر زیات یو مشکل ایجاد شو. یو کې بعضی مادي له اسلام سره په ټکر کې ویل ته اسلامي جامعه ده، په دې کې لږ مشکل مونږ درلوده. او دویم دغه د الکترونیک تذکیرو مسله وه.
په تصویب شوی قوانینو او معاهدو او اسنادو کې د افغانستان او امریکې ترمنځ د امنیتي سند، همدارس د وکیلانو د صلاحیتونو او امتیازاتو قانون، اطلاعاتو ته د لاسرسۍ او همدارس د انتخاباتو قوانین تر ټولو جنجالي قوانین او اسناد و چې ولسی جرګې د خپل تیر کاري کال په ترڅ کې تصویب کړل. له ښځو سره د تاوتریخوالي د له منځه وړلو او د لوړو زده کړو او د ثبت احوال نفوذ قانون سره له دې چې د ملي شورا لخوا تصویب شوه، خو د ولسمشر له توشیې د مخه به یو ځل بیا بېرته ملي شورا ته ولیږل شي. د لوړو زده کړو په قانون کې د پوهنتون پر ځای د دانشګاه کلمه او په ثبت احوال نفوذ قانون کې د افغان کلمه تر ټولو جنجالي کلمې وې چې دغه قوانین د ولسمشر له توشیې بې برخې کړل. د ولسي جرګې دوهم مرستیال حاجي نذیر احمد زی وایي چې د ثبت احوال نفوذ قانون د دغه مجلس د 1993 ملماریز کال په اجنډا کې شامل دی. د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی وایي چې په 1993 ملماریز کال کې د قوانینو د تصویب لپاره په خپله ولسی جرګه کې د وکیلانو ترمنځ نوښتونه نه تاسترګو کېدل.
په نن په شورا کې موږ ډېر تیتو پارا کې انډیپندنت خلک راغلي وو، د سي خاص ګروپونه سیاسي ګروپونه نه و چې ولوی اجندا د پر چاغه دي ول سعودي وطن په خیر وای راتلونکي په خیر وای یو سي یو مسويدي جوړی کړی وای.
د 1993 ملماریز کال کې ولسی جرګې په یوه بیساري اقدام کې د ولسی جرګې د وکیلانو د خوندیتوب قانون او د ملي شورا د غړو د حقونو د قانون طرحه په څلورو فصلونو شلو مادو کې هم تصویب کړه. د دغه قانون په طرحه کې د کاري دورې لپاره تر رسیدو وروسته د ولسی جرګې د غړو د امنیت او د هغوی د امتیازاتو د خوندي کېدو لپاره نوې ماده زیات شوې. په دغه قانون کې راغلي چې د دندې لپاره تر رسیدو وروسته به هر وکیل ته 2 ساعتونکي ورکول کیږي، په خپل د سیاسي پاسپورت او کورنۍ ته به د خدمت پاسپورت ورکول کیږي. دغه راز په دغه قانون کې تصویب شول چې تر دندې وروسته به د هر وکیل په رسمي مراسمو کې هرکلی کیږي او کولای شي چې د یو ملي شخصیت په توګه پکې ګډون وکړي. د دغه قانون د تصویب پر مهال ټولو وکیلانو غوښتنه لرله چې هر څوک چې په دویم ځل ولسی جرګې ته ځان نه کاندیدوي او رسمي ماموریت ونه لري، نو د ژوند تر پایه د اصلي تنخواه چې 1,95,000 افغانۍ ده 25% ورته پام کې ونیول شي. که څه هم چې یو شمیر قوانین په کلونو ځنډیدلي او تصویب شوي نه دي، خو دا لومړی ځل و چې له یو شمیرو پرته د ولسی جرګې 13 کمیټو په اسانۍ سره یو قانون تصویب کړ. تر کومه ځایه چې د ولسی جرګې له 10 کسو وکیلانو سره مو د دغه مجلس د تیر کاري کال په اړه خبرې وکړې، هغوی د ولسی جرګې له نظارتي برخې او د قوانینو له تصویب څخه راضي نه و. په داسې حال کې چې د دغه جرګو وکیلانو په یو کاري کال کې 3 میاشتې موسمي رخصتۍ هم درلودې، خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې په حکومتي ادارو کې د فساد له امله یې کارونه چندانې ګټور نه و او له نوي حکومت څخه غواړي چې دې ټکي ته د جدي پاملرنه وکړي. د ولسی جرګې غړی میرویس یاسینی دغه مسلې ته په اشاره وایي:
زه اصلا باید ویم چې مجموع د دولت کارونه ډیر بتی وو، ډیر پراګنده، ډیر متشدد، او د دې نه زه دفاع نشم کولی چې زموږ د ولسی جرګې د کارونو نظر راضي اوسم. په دې کې شرایط، په دې کې انتخابات، په دې کې فراز و نصیب لوړې او ژورې، دا ټول علتونه دي.
د ولسی جرګې غړی ګلالی صافی بیا د دوی د کارونو د ځنډیدو پړه د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر ځنډیدو اچوي او وایي چې باید انتخابات نه وای ځنډیدلي.
متاسفانه باید ویم چې امس چې تیر شوی کال ټول وادول ته د ستونزو سره ډکو لسی جرګه مستثنا نه و د انتخاباتو د کشمکش په زمونږ په کارونو باندې ډېر اغېز درلوده خصوصا چې په پارلمان کې تاسو ګوري ټول سیاسي خل دي او د یو ګروپ ته تړلي هم دي
د شمیر وکیلان په دې باور دي چې خلک د افغانستان له درېګونو قواو راضي نه دي د ولسی جرګې غړی احمد بهزاد وایي په حکومت کې د سرپرستانو شتون د دې لامل شوی چې ډېری خلک پارلمان ته مراجعه وکړي ښاغلی بهزاد وایي چې د حکومت له کړنو د نظارت په برخه کې پاتې راغلي دي هغه وایي د نظارت برخه سمه نه ده ترسره شوې ناامني په لرو سیمو کې د دې کار اصلي لامل و خو د 1993 لمریز کال په وروستیو کې هغه څه چې د ملي شورا او حکومت ترمنځ لانجمنه موضوع ګڼل شوې هغه شورا ته د نویو وزیرانو د معرفي کولو مسأله وه خو تر دې دمخه د احمد کرزي د حکومت د وزیرانو د تایید په اړه بېلابېلې تبصرې شوې دي داسې تورونه لګېدلي وه چې یو شمېر وکیلان د جورجاړي او مادي امتیازاتو د اخیستو له لارې وزیرانو ته د باور رای ورکړې وې د ملي شورا او د حکومت د کارونو د همغږۍ مسأله او همداراز د حکومت په اړه مو د ملي شورا د یو شمېر غړو نظرونه د حکومت له یوه ویان سره شریک کړه د ملي وحدت د حکومت د اجرایه رئیس مرستیال ویاند جاوید فیصل په دې اړه په خوشبینۍ سره وویل
د حکومت ولا رهبران د ولسی جرګې او مشرانو جرګې له فرد فرد سره پیژني فرد فرد په مختلفو مسایلو کې دواړه رهبران سره کتلي دي او ښه هماهنګي جات شوی ده د دې لپاره چې کار نور هم ښه مخته ولاړ شي حکومت نور هم هڅه کوي چې په دې برخه کې هماهنګي نور هم زیات شي او په ټولو مواردو کې ولسی جرګې او حکومت په ګډه باندې کار وکړي
بلخوا د مشرانو جرګې اداري هیات ټینګار کوي چې په 1993 لمریز کال کې د ولسی جرګې د کارونو په دوام ډېر ګټور کارونه ترسره کړي دي د مشرانو جرګې منشي نجیبې حسیني ازادي رادیو سره مرکه کې د 1993 کال د کاري پروګرام ترسره شوی اجنډا داسې وشمیرله
88 عمومي غونډې د کمیسیونونو 813 نوبتي جلسې د وزیرانو او نورو لوړپوړو مقاماتو د استجواب او استعزاد 353 مورده ولایتونو ته 15 نظارتي سفرونه د شکایتونو د 401 عریضو څېړل په بېلابېلو مناسبتونو کې 350 صدر شوي پیغامونه اعلامي او پریکړه لیکونه نړیوالو غونډو او کنفرانسونو او سیمه ییزو پارلمانونو ته د مشرانو جرګې د غړیو 1.5 سفرونه و
د مشرانو جرګې شمیر غړي بیا په 1993 لمریز کال کې خپل لاسته راوړنې د ولسی جرګې په نسبت د پام وړ ګڼي د دې مجلس غړی نصار حارس وایي چې د مشرانو جرګې کارونه د ولسی جرګې په تناسب منظم ول
مجلس سنا افغانستان په تناسب ولسی جرګه
د سنا مجلس د ولسی جرګې په تناسب واقعا په تیر وکال کې شکرونه وکړل په تیر وکال کې هر کله د سنا د مجلس نصاب پورو او دغه مجلس د قوانینو د تصویب او موافقتنامو او تفاهم نامو په اړه شاو پر ځای کارونه کړي دي د سنا مجلس په تیر وکال کې وکړې سو چې کوم څه چې قانون ورته معیار ګرځولې وو د غل مخې خپل کارونه
در مطابقت به کارهای پلان جام بده
خو په عین حال کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي دا هم وایي چې سنا مجلس ته د ولایتي شوراګانو د غړیو د معرفي ځنډېدل هم هغه ستونزه وه چې د دوی کارونه یې له ستونزو سره مخ کړل همداراز د حکومت لخوا د تصویب لپاره د ځینو قوانینو په وخت نه وړاندې کول هم هغه ستونزه وه چې دوی وایي په 1993 کال کې ورسره مخ و خلک په دې باور دي چې د ملي شورا د دواړو مجلسونو اکثره غړي د دې پر ځای چې په خپلو رخصتیو کې له خپلو موکلینو سره وګوري د خپلو کورنیو له غړو سره له هېواد بهر زی دوی وای چې وکیلان چې د ملت په کور یا ملي شورا کې د دوی استازي دي د ناامنیو لویر غوسی متنزي چې اوسیدونکو په ډیرو سختو شرایطو کې دوی ترای ورکړي او دوی د هیوادنیو ګټو او د خلکو او سیمو د ستونزو د اوارولو لپاره غواره کړي دي خو سربیره پر دې آیا خلک د ملي شورا د غړو لکړو رضایت لري او دوی لخپل استازو څه غواړي
د پارلمان ته وګوره وی چېرته چې څوک پکې ناست ښه ده سه نوم به یې نه اخلم مثلا فلان 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 یګان تایکه پکې پاک کې ډېر کم وکیلان ته چې امتیازونه زیات ورکړي چې د نوم ملت به خاورې خوري وکیل باید چې خدمت ته د وکیل دروازه چې ودرېږي چې ورته دا کار اندام کړه عذر ده والا که د باډیګارتان لاس کېسته که ته لاس وړاندې ورتلی شي
که وکیلان واقعي د خلکو وکیلان وي نو دوی دس اضافي غوښتنه باید ونه کړي ځکه چې دا امتیازات د ملي بودجې نه ورکول کې او ملي بودجه د ټولنې جیب دی نو دای وغټه ضربه د خلکو ته
ای پارلمان ای وکیل کدام قسم مرا به خدا اس کلی وکیلاس روزانه فقط مقرری را بکو ایده بکو اوره بکو ایده بکو کدام وکیل چی وکیل
بله زه ول ننګرهار ولایت نه راغلی یم تدری ورځی کی راغلی یم تاسو معلومه ده چې د تفصیلات اداري هر ځکه ډیر ده کنه که پاسپورت شو ودا او که تذکره شو ودا که هر ځای ده نو زه چې کله راغلی یم شورا زما غا غوریدل هیڅ مشکل مچ درلوده زما مشکلات حل شوی دي
خلک په دې تمه دي چې راتلونکي پارلماني انتخابات به په خپل وخت ترسره شي او د بل تقنینی کال لپاره به داسې کسان په ملي شورا کې د دوی استازي وټاکل شي چې د یو شمیر وکیلانو په څیر به د څو ساتونکو او مرمۍ ضد موټرو په منځ کې چاپېر نه بلکې د یوه واقعي استازي په څیر به د خلکو په زړونو کې ځای ولري او د هغوی ستونزو ته به د حل لار ومومي
هر طرف سمانک شگله